السلام علیکم، دا مشال لیډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. زانی ساجمل و در سره په روانه خبرونه کې اوریدونکو، په دې خبرونه کې به تاسو د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا، د پاکستان او د افغانستان د ځینو نورو برخو په اړه رپورټونه واورئ. اونیس پروګرام د باختر ستوري هم د خبرونې برخه ده، خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکاره فرخنده اسد یې درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټیکی. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوانند افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ترګری پر ضد مبارزې او امنیتی چارو بحث کوي. د پاکستان په یو شمیر خارونو کې نن د عاشورې ځانګړي مراسم په سخت امنیت کې لمانځل کیږي، او د بشري حقوقو د سار اداره وایي د ایران انقلاب ساتونکي ځواک هغه افغان کډوال ماشومان چې په دغه هیواد کې ژوند کوي په شام کې د جګړې لپاره استعمالوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوان نن د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو لوړپوړو افغان چارواکو سره د ترهګرۍ پر ضد مبارزې او امنیتی چارو بحث کوي. د افغانستان د اجرائیه رئیس ویاند وایي د پاکستانی پوز مشر نن کابل ته رسیدلی دی. نن له مشال ریډیو سره د خبرو په وخت جاوید فیصل وویل چې جنرال قمر جاوید باجوان به له افغان ولسمشر او نورو امنیتی چارواکو سره په دوو اړخیزو چارو د ترهګرۍ په موضوع خبری وکړي. البته نوموړي زیاته کړه چې په خوانیو تجربو ته په پام سره افغان حکومت ډیره تمنه لري چې ګواکې له دې سفره سلویا لاسته راوړنه اوشي.
ته په کتلو سره داسې ډېر امید نه لیدل کېږي چې دا ځل دې هم پاکستان په دې برخه کې اقدامات وکړي او طالب مشران یا استازي دې ستوري خبرو ته راوبولي. اما یو نوی فرصت دی، یو ضرورت دی چې دغه فرصت څخه ګټه پورته شي. پاکستان په خیر هم ده، موږ په خیر هم ده.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د تیر جمعې په ورځ په یو اعلامیه کې چې په ټویټر خپره شوی وویل چې له پاکستاني د طالبانو د 15 مشرانو چې هلته بندیان دي د تبادلې غوښتنه کړې ده. اتمر وویل چې په دې اړه یې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره هم خبرې کړې دي. د پاکستان په ګډون د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې نن د عاشورې ځانګړي مراسم ترسره کیږي. د پاکستان په مختلفو ښارونو کې سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي. بیګا هم په دې لړ کې د هیواد مختلفو سیمو کې لوی ماتمي جلوسونه اوتلي چې په سوله ییزه توګه پای ته ورسېدل. پرون حکومت امنیت په خاطر په بیلابیلو ښارونو کې موبایل سرویس بند کړی و، او نن هم په ځینو ښارونو کې د موبایل سرویس بند دی. حکومت په لارو کې بغیر د اجازه په سبیلونو لګولو، موټر سایکل په ډبل سورلۍ او په نیاز تقسیمولو بندیز لګولې دي. د جلوسونو لپاره ټاکل شوې لارې د هر قسم ټرافیک لپاره بندې دي. نن په پېښور، کراچۍ، پاړه چینار او یو شمېر نورو ځایونو کې په کلک امنیت کې جلوسونه وتلې دي. د خیبر پښتونخوا د صحت اداره وایي د ډینګي تبې له وجې دوه ښځې مړې شوې دي. په صحت اداره کې د ډینګي په اړه د معلوماتو څانګې د خالي پورس په یو بیان کې ویلي، د دغو دواړو ښځو تعلق د پېښور سره نږدې د سپینې وړۍ سره و چې یوې په حیات آباد میډیکل کمپلیکس او بلې په خیبر ټیچنګ هسپتال کې ساور کړې ده. د ادارې په وینا له دې سره په ټوله صوبه کې د ډینګي تبې نه د مړو شوو کسانو شمېر څلوېښتو ته رسېدلی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون امنیتی ځواکونو ته سپارښتنه کړې ده چې د عاشورې په مناسبت امام باړو جماعتونو او نورو ځایونو امنیت ته ځانګړی پام وکړي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی د خالی ماښام په دې اړه د امنیتي ادارو له مشرانو سره خبرې کړې دي. د جمعې په ورځ د کلا فتح الله په اووم سړک یوې امام باړې ته نږدې په ځانمرګي حمله کې شپږ تنه ووژل شول او لږ تر لږه څلوېښت نور ژوبل شول. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بشري حقوقو د سار اداره وایي د ایران انقلاب ساتونکي ځواک هغه افغان کډوال ماشومان چې په دغه هیواد کې ژوند کوي په شام کې د جګړې لپاره استعمالوي. د بشري حقوقو دغه نیویارک میشت ادارې نن په یو بیان کې ویلي دي چې تر 1400 کال پورې ماشومان د فاطمه یون ډیویژن په نوم چې یو خاص وسله لرونکي افغان ډله ده چې د ایران مرسته لري او د شام په شخړه کې د حکومتي عسکرو سره په ګډو عملیاتو کې برخه اخلي، پکې افغان ماشومان جنګیږي. د بشري حقوقو د نړیوال سازمان د منځني ختیځ مشره سارا لی ویټسن په یو بیان کې ویلي، ایران د په سمدستي توګه د افغان ماشومانو د جنگ لپاره برتي کول ودروي او هغه ماشومان د هم زر تر زره واپس راوړي ولی چې دغه هیواد د جنگ لپاره شام ته لیږل دي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان دا هم وایي، د ایران په مقبرو کې د ځینو قبرونو د کتبو د عکسونو د کتلو وروسته دا معلومه شوې ده چې په دغو کې د اتو افغان ماشومانو قبرونه هم دي چې ښکاري داسې دوی د شام په شخړه کې د جنگېدو پر مهال وژل شوي دي. امریکا وایي د انسانانو د قاچاق په مخنیوي کې د پاتې راغلو هیوادونو په لیست کې ایران ور شاملوي او روس چې په دې فهرست کې شامل دي ځینې چارې ور محدوده کړې دي. سپینې ماڼۍ پرون د خالی پورس د ایران ترڅنګ وینزویلا او سلور افریقایي هیوادونه د امریکا په دغه لیست کې شامل کړي. د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، ګینی، جنوبي سودان او سودان سلور افریقایي هیوادونه دي چې امریکایي د انسانانو د قاچاق په مخنیوي کې د پاتې راتلو په فهرست کې شاملوي، خو یو شمېر نور هیوادونه چې له پخوا د امریکا په دغه لیست کې نمونه شامل وو لکه شمالي کوریا، روس، اریتریا او شام بل امریکا سره د کلتوري او تعلیمي تبادلو له پروګرامه محرومه پاتې شي. او بل خبر دا چې د ایران ملاتړي حزب الله غورزنګ مشر د عراقي کوردانو ټول پښتنه یا ریفرندم د منځني ختیځ د ماتېدو لومړی ګام بللی دی او خبرداري ورکړی چې دا به د کورنۍ جګړې سبب جوړ شي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه هم د فرخنده اسد نو اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال لیډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال لیډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باورې د پاکستان پوسټ مشر نن د افغانستان ولسمشر نورو لوړپوړو چارواکو سره خبرو لپاره کابل ته تللې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر وروستیو څرګندونو ته په کتو ځینې کارپوهان وایي داسې ښکاري چې پاکستان د نړیوال فشار په نتیجه کې خپلې پالیسۍ بدلوي، خو ځینې بیا جلا نظر لري. د جنوبی وزیرستان د تنګی درې خلک له حکومته بنیادی سہولتونه غواړي.
مش بند ډېر تکلیفات تیر شول، وسې دغه نه بعد چې کله روغلی خوش خبری رکاولې چې تاسو ډېر وقار ملاوي، نه د حکومت طرفه مشتا څه ملاو شول نه د انجوز طرفه.
او نیس پروګرام د بختر ستوري کې بعد لیکوال حنیف حیران پړووره.
راځه چې د بلبلو ژبه زده کړو له بلا، ته ما تکړه غزله زه به تا تکړم غزله، مونږ یو بل ته پیدا یو، مونږ پر یو بل باندې پایو، زه ستا یم لا بده ته زما یې تر ازله.
دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره ورسو د خبرونه لومړی رپورت طرف ته. د پاکستانی پوسټ مشر جنرال قمر جاوید باجوا نن د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو لوړپوړو چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی دی. هغه په دې سفر کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې او امنیتي چارو بحث کوي. د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته کابل ته دا د کوم لوړپوړي پاکستانی چارواکي لومړی سفر دی. په دې ستراتیژۍ کې په پاکستان نیوکې شوې وې چې په افغانستان کې جنګیدونکو وسله والو ته سې ورکړې، خو اسلام آباد دا تورونه ردوي او وایي د دوی قربانۍ باید هېرې نه کړل شي. تفصیل د بشیر ګواخ په ریپورت کې اورو.
افغان چارواکي وایي کابل ته د پاکستانی پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا سفر باید یوازې د ژمنو تر حده پاتې نه شي، بلکې د ترهګرۍ ختمولو لپاره عملي ګامونه واخیستل شي. د افغانستان اجرائیه ریاست یو وایان جاوید فیصل نن مشال ریډیو ته وویل دوی غواړي د سیمې لپاره د امریکې تر نوې ستراتیژۍ وروسته پاکستان د وسلوالو له ملاتړ لاس واخلي.
چیرته په کتلو سره تجربه ښه تجربه نه ده، دا ځل هم زیات امید نه شي کېدلی، اما چې یو نوی فرصت دی او نوې تغییرات راغلي د سیمو په منطقه کې، ضرورت دی چې پاکستان له دغنو تغییراتو سره ځان عیار کړي. نو څنګه کته پورته کېږي چې زړو ستراتیژي مخکنی پالیسي نتیجه نه ده ورکړې.
د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د اگست په 28 تاریخ د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي اعلانولو په مهال پر پاکستان نیوکې وکړې چې وسلوالو ډلو ته یې خوندي ځایونه ورکړي. اسلام آباد دا تورونه رد کړي او وایي د سیمې امنیت لپاره ژمن دی. اسلام آباد دا هم ویلي چې دې ستراتیژۍ مایوسه کړې. افغان چارواکي وایي چې پاکستان د ترګرۍ ختمولو لپاره له اخلاصه کار کول غواړي، نو طالبان دې د سولې مذاکراتو ته حاضر کړي. جاوید فیصل مشال ریډیو سره خبرو کې وویل دې لړکی ورسره پاکستانی چارواکو پخوا هم ډېرې وعدې کړې، خو دا ځل باید پې عمل وشي.
پاکستان په خیر هم ده، موږ په خیر هم ده، مهمه ده چې پر دې خبر لیکار وسي او طالبان د سولې خبرو ته راوبلل شي. حداقل فشیر پاکستان په دې برخه کې همکاري نشي کولای، زموږ شام له حل نه کوي.
اسلام آباد پر طالبانو د پوره کنټرول خبره نه مني. جنرال قمر جاوید باجوا په داسې حال کې د افغان چارواکو سره د ترګرۍ پر ضد مبارزې په اړه خبرې کوي چې د سپتمبر په 6 د پاکستان دفاع ورځې په لمانځنو کې وویل چې د افغانستان جګړه خپل هیواد ته نشي وړلی. اسلام آباد د طالبانو د ملاتړ تور ردی او په رسمي ډول دریځ لري چې د ترګرۍ په ضد جګړه کې په زرګونو سرتیري او عام خلک وژل شوي دي.
د پاکستان پوسمشر جنرال قمر جاوید باجوا په داسې حال کې کابل ته ورغلی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ویلي اسلام آباد ته د طالب قیدیانو د تبادلې وړاندیز کړی دی. آیا د پاکستانی پوست مشر سفر او د قیدیانو د تبادلې وړاندیز به د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خرابو اړیکو په سمولو کې یو مهم رول ولوبوي او که څنګه؟ عبدالحی کاکړ دا موضوع له کارپوهانو سره څېړلې ده.
د پاکستاني فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ تګ راتګ زیات کم شوی دی. له دې سره مهاله د جمعې پر ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پاکستان ته د بندیانو د تبادلې وړاندیز کړی دی. نوموړي ویلي چې دوی په پاکستان کې د نیول شوو 15 افغان طالب مشرانو کابل ته د ورسپارلو غوښتنه کړې، خو البته حنیف اتمر د دغو طالب مشرانو نمونه په ډاګه کړي نه دي. همدغو خبرو ته په پام سره د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وای چې تیره میاشت د جنوبی ایشیا او د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان شوې تګلاري پاکستانی او افغان مشران هڅولي چې خبرې اترې بیا پیل کړي.
د پرزیدنت ټرمپ د تقریر نه بعد هغه کې ډېر لوی سبق او ټول لار مداخله بعد از افغانی صاحب هم خبرې اترې سم شروع کړې. پیغامونه سم راغلل، زموږ صدر اعظم هم سره خبرې وکړې. دا هغه کلمینیټینګ پوینټ ته ورسېد چې هغه دا وی چې زموږ د فوج مشر هلته لاړ شي، دوی سره وویني او کړه قائدانو تبادله وشوه. دا خو به بیا ډېر زما په حساب ښه غټ ګام وي کانفیډنس بلډینګ لپاره.
ډونالډ ټرمپ د تګلارې د اعلانولو پر وخت پر پاکستان شخ کړی وو چې په خپل هیواد کې د وسلوالو پټنځایونه له منځه یوسي. د افغانستان د سیاسي چارو پوه احمد چاسپر وایي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ تازه راسدرسه د ولسمشر ټرمپ د تګلارې نتیجه ده، خو د ده په وینا تر څو پاکستان د افغانستان په اړه په خپله پالیسي کې اساسي بدلون رانوړي، د جنرال باجوا سفر یا د بندیانو ممکنه بدلون به ګټه ونه لري.
قمر جاوید بجوا راته کابل ته او بیا د بندیانو تبادله او یا د نورې همکاري ژمنی دا ګټورې دي په دې شرط چې پرشتیا چې اوس هم نړیوال هم په دې پوسیوي چې مرکزونه د تروریزم چیرې دي او نوره حوصله هم د نړیوالو ختم شوې ده. نړیوال دا نه څه حمل کولای، افغانان یې هم نه څه حمل کولای چې د دوی بچیان دي د پاکستان په تحریک او د هغه د خوا پر روزل سو عناصرو د بینه دي.
پاکستان او افغانستان دواړو تل پر یو بل وسلوالو ته د پناه ورکولو تورن لګولي او د اړیکو سمون لپاره په وار وار خبرې اترې کړي، خو هر ځل بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. ایاز وزیر فکر کوي چې د پاکستان له لوري د ډیورنډ کرښې د انتظام په نوم اخیستل سوي ګامونه او په افغانستان کې د هند رول شایي دا ځل هم د خبرو اترو په مخ کې خنډ وګرځي.
زما خیال دی چې مهمه خبره به همدغه د ډیورنډ لاین والا وي، د بارډر مینجمنټ والا به وي، ځکه چې ډیورنډ لاین تاریخي خبره ده. هغه باندې د افغانستان هم ریزرویشن دي، د پاکستان هم څه ریزرویشن دي، خو د هغې حل راوتی شي که د هغې څه سوچ په طریقه وکړی شي. او بله مهمه خبره د هند په افغانستان کې اوس چې کوم رول دی په هغه باندې پاکستان ریزرویشن دي.
خو افغان کارپو احمد چاسپر بیا وایي چې د دې پوینه په پاکستان کې د افغان وسلوالو طالبانو په ټنځایونه به هغه نکته وي چې شایي تازه خبرې اترې له خنډ سره مخامخ کړي.
د مشال رادیو
د ګلدورې
فونیس پروګرامونه
ستونځي او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکه
په یوونی ما بجا
مشالونه
په دوانی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندرې جادوګری
په درنی مو بجو
روختیا او درملنه
په تمنه ټر پاسا سلورو بجو.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په دې رستیو کې ویل چې ځینې وسلوالې ډلې پر دې بوج دي. د سرګندونو ځینې کارپوهان هیله من کړي چې پاکستان اوس د نړیوال فشار له وجې خپلې پالیسۍ بدلول غواړي، خو ځینې بیا وایي چې په تیرو وختونو کې هم اسلام آباد د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د یو شمېر ګامونو پورته کولو اعلانونه کړي وو خو لا یې هم نه دي پوره کړي. په دې اړه د اسرار العالم مومند رپورټ اورو.
د پاکستان ځینې کارپوهان پر دې اندي چې د هیواد د بنو چارو وزیر وروستۍ څرګندونې یې ښایي چې اسلام آباد غواړي خپل د وسلوالو د ملاتړ پالیسي ختمه کړي. د نهې پر ورځ د پاکستان بنو چارو وزیر خواجه آصف په نیویارک کې د آسیا ټولنې ته په وینا کې ویلي وو چې په افغانستان کې جنګیدونکي حقاني شبکه او د ناقانونه ګرځول شوي جماعت داوا د مشر حفیظ سعید په څیر ناصر پر پاکستان بوج دی او له دې ځان خلاصولو لپاره باید وخت ورکړل شي. په اسلام آباد کې د پاکستان د پوز پخوانی لیفټیننت جنرال طلعت مسعود وای د خواجه آصف دغه بیان د لور ته اشاره کوي چې د پاکستان پوزي اسټابلیشمنت اهم غواړي چې خپل د وسلوالو د ملاتړ پالیسي ختمه کړي.
خپل اندرونی جو اس وخت چیلنجز ہیں پاکستان کو،
پاکستان تچی په هیواد دننه لا ترهګرو ډلو لکه د پاکستانی طالبانو، لشکر جنگوی، القاعده او نور یو شمیر وسلوالو ډلو لخوا کوم چیلنجونه دي. نو لدې کبل هم پاکستان غواړي چې خپل پالیسی بدل کړي. بلخوا پر هند سربیر افغانستان او امریکا هم د پاکستان له پالیسیو ډیر تنگ دي او د چین هم پاکستان ته مشوره ده چې خپل پالیسی بدل کړي. نو دې هر څه ته پکتو پاکستان غواړي چې په خپل پالیسیو کې لچک راولي. او زما په خیال همدغه وجه ده چې د بهرنی چارو وزیر خواجه آصف ورته سرګندونې کړې دي.
طلعت مسعود وایي پاکستان نشي کولای چې خپلو موجوده پالیسیو ته دوام ورکړي. د امریکا دفاع وزیر هم د شروع پر ورځ په کابل کې ویلي وو چې د افغانستان او جنوب ایشیا لپاره د امریکا ستراتیژي د پاکستان لپاره اهم خموقه ده چې د ترهګرۍ ضد کمپاین سره یوځای شي. د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي اعلانولو پر وخت ویلي وو چې پاکستان هغه ترهګرو ته پټنځایونه ورکوي چې امریکا ورسره په افغانستان کې جنګیږي. د په خبره د پاکستان دغه رویه ورته نوره د برداشت وړ نه ده. افغان ولسمشر اشرف غنی اهم ویلي له پاکستان سره سوله غواړي او باید اسلام آباد له دې موقع مثبته ګټه واخلي. نوموړی وای ماحول بدل شوی او لومړنۍ پایلې بدې نه دي، خو په دې برخه کې قضاوت به له وخته وړاندې وي. همدار سرګندونې په اسلام آباد کې د سیمایزو چارو په اپراسیاب خټک اهم کوي وای دا ښه خبره ده چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر په سرګند ډول دا ومنله چې پاکستان د وسلوالو ملاتړ کوي او باید دا پریږدي. خو نوموړی وای دا ویل ګران دی چې ګین اسلام آباد به دغه خبرو ته عملی شکل ورکړي.
او دې لوی خلک غمجن شو ټول ملک. نو هغه وخت تاسو یاد شي بیا نیشنل ایکشن پلان په نوم باندې یو حکمت عملی اعلان شو چې هغه مطلب دا و چې پاکستان کې انتها پسندی او دهشتګردي چې دا ختم کړی شي. خدا نه چې په هغه باندې عمل درآمد ونه شو نظام بچ کولو لپاره، یادې مطلب چې پاکستان خپل سیاست کې بدلون راولي. خدا ته چې دا وګورو چې دا بدلون به کله راځي نو دا ویل کرانه خبره.
افراسیاب خټک او طلعت مسعود دواړه وایي کچېر اسلام آباد خپل پالیسۍ بدل نه کړي نو د اقتصادي بندیزونو په څیر له ډېرو مشکلاتو سره مخ کېدای شي. خټک وایي که پاکستان خپل سیاست بدل نه کړو نو د عراق او لیبیا په څیر به یوازې شي.
دا مشال ریډیو ده.
نن په پاکستان کې د محرم لسما یا د عاشورې ورځ په عقیده د احترام سره لمانځل کیږي او د لړکې د هیواد په لویو وړو ښارونو کې جلوسونه راوسی. د ماتمي جلوسونو د امنیت لپاره پولیس سرتیرو نه علاوه د څارنې کیمرې هم لګول شوې دي. تفصیل د احمد الله په رپورټ کې اورو.
نن د محرم په لسمه د اسلام آباد په شمول د پاکستان په څلور وانو صوبو قبایلی سیمو گلگت بلتستان او پاکستان د انتظام لاندې کشمیر په لوی او وړو خارونو کې ماتمی جلوسونه راوستي شوي کم چې با تر ماخامه خپل منزلونو ته رسیدو وروستو اختتام ته رسی. په ملک کې د امنیت وضع ښه ساتلو او جلوسونو حفاظت لپاره د پولیسو سره سره پاکستان فوج رینجر او اف سی اهلکاران ځای په ځای کړی شوي دي. د ملک په یو شمیر خارونو کې دفعه 144 لګولو وروستو د موټر سایکل په ډبل سورلۍ اصلی ګرځولو کرکه خوراونکو تقریرونو او د جلوسونو په لاره کې په غیر د اجازت سبیلونو لګولو او په نیاز تقسیمولو هم بندیز لګولی شوی. دې تر څنګه د ملک په یو شمیر ښارونو کې موبایل سرویس هم بندي دي. په اسلام آباد او پینډۍ کې هم ماتمی جلوسونه راوستي شوي دي او د جلوسونو لپاره ټاکلې شوې لارې د هر قسمه ټرافیک لپاره بندي دي. د مرکزي جلوسونو هوایی نگرانۍ سره سره وسله ګرځولو او په هوایی ډزو هم بندیز لګولی شوی. د پېښور یو شمیر امام باړونه هم د لسم محرم سونه راوستي شوي او ټاکلې شوو لارونه تیرېدو وروستو نن ماښام به اختتام ته رسي. د ماتمي جلوسونو امنیت لپاره د پولیس اهلکارانو سره سره کیمرې هم لګولې شوې دي او د پېښور په ګډون د صوبې په هغه سیمو کې موبایل ټلیفون غیر فعال دي چرته چې د عاشورې مراسم ترسره کیږي. د ملک نورو برخو په شان قبایلي علاقو کې هم د لسم محرم جلوسونه راوستي شوي دي. د پاړه چینار نه د مشال ریډیو همکار تر مخه ښار کې به د جلوسونو لړۍ تر ماښامه جاري وي او د پاکستان فوج سرتیرو د ښار او او شاسیمه کنټرول په خپل ولقه کې اخستې او د موبایل سرویس سره سره پاک افغان پوله هم د هر قسمه تګ راتګ لپاره تړلې شوې ده. په اورګزی ایجنسی کې هم د عاشورې په موقع ایولس جلوسونه راوستي شوي د کم لپاره چې امنیتی انتظامات کړی شوي دي. دغه شان په کوټه، کراچۍ، حیدرآباد، لاهور، فیصل آباد او ملتان کې هم د لسم محرم لړکې په سوونو جلوسونه راوستل شوي کم چې په ټاکل شوو لارو روان دي او نن ماښام به اختتام ته رسي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان وفاقي حکومت د تیلو په نرخونو کې د اضافه اعلان کړی کوم چې د بیګاش پینا عملی شوه دی. د حکومت په دې اعلان او د پاکستان ولسوای چې په دا هیواد کې چرتم حکومت د ولس ستونزو ته پام نه دی کړی او تل یې د په مسئلو کې اضافه کړې ده. تفصیل د سرا زهیر په ریپورت کې اورو.
اسلام آباد کې د خالی یا شنبه په مازیګر د خزانه د وزارت لخوا جاری شوی نوټیفیکیشن کې د تیلو په نرخونو کې د اضافي اعلان شوی. د نوټیفیکیشن تر مخه د پېټرول او ډیزل په نرخ کې د لیټر په سر 2 روپۍ او د خاورو تیلو په نرخ کې 4 روپۍ د لیټر په سر اضافه وکړی شو. د کوم رسو چې د پېټرول نرخ 3.50 روپۍ، د های سپیډ ډیزل نرخ 9.50 روپۍ او د لایټ ډیزل نرخ 6.50 روپۍ او د خاورو د تیلو نرخ 8.50 روپۍ تا ورسید. د تیلو نوی نرخونه د اتوار د شپې 12 بجو نه عملی شوی. د تیلو په نرخونو کې زیاتوالی باندې د پاکستان د ولس وینا ده چې حکومت خو ورس په ورس په نرخونو کې اضافه کوي خو د ولس د روزګار او نورو مسلو د حل لپاره سره هیڅ فکر نشته. په دې اړه په اسلام آباد کې اوسو کسانو مشال ریډیو ته وی
سمانو سجاد ګیس او بجلی شولا تیل شو دا مین شیزونه دي چې د ګران غدې سره سره پر یو شیز بګرانی غو مشکلات خو لاول نم دي وس بم مشکل
حکومت حکومت واپس
نقصان دے شکرانی کی بلا خبر دا سو یو راز ہونا تھا مہنگائی راضی تھا ٹول مر دے مہنگائی راضی داخلہ کے داس چوکوں بس بالکل
اسلام آباد کے اقتصادی چارو د تجزیہ کار ڈاکٹر میراج الحق وینا چی پاکستان کے غیر ملکی زر مبادلہ کا مشوی حکومت پر فشار کے دے نو زکی دا گام پور تکڑو
انٹرنیشنل مارکیٹ کے آئل پرائس زمانے اثر نہ رہے ہوتے مہاگا شانتی دی نو ملک دن نہ دی سنگا خاص کر دا پیٹرول قیمت سیوا کرے رہے نو دا نو بخیل سرا یو خدا رہے چی زارت گورنمنٹ ایکس چی کر چی دینا آگا ہم پر پریشر کے دے فارن ریزرو چی دینا آگا بالکل ہسٹری کے داسے کم نہیں چی لیکن اس وقت حالات کی چرا گلی دی نو زما پر خیل سرا پرائس سیوا کری دی داغی وجن دا کی ریشی چی گورنمنٹ او منسٹری آف فائنانس او دا شانتی ون دا سٹینڈ بینک ریزرو دا ٹوٹ پر پریشر کی دی داغی وجن دا سے سٹیپ دی واخلی
تیو بیان تر مخد تیلو د نظم اداری اوکرا د پیٹرول پر نرخ کی 2.15 روپۍ د ہائی سپیڈ ڈیزل پر نرخ کی 2.19 روپۍ د لائٹ ڈیزل پر نرخ کی 4.09 روپۍ او د خاور تیلو پر نرخ کی 9.09 روپۍ دو دیرش پیسی دی اضافه سفارش کرده و خود پاکستان وزیر اعظم شاید خاکان عباسی ورسر دغه تجویز و نمنلو او دیوی میشتی لپاری دو تیلو پا نرخونو کی سلو روپی پوری اضافه وکړه. سیراد زهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپگو.
دویچه ویلی به پانلیکی که یو خواه دا پاکستان بحرنی و چار وزیر وای چی دوی زن لبسلوال و دل و خلاسوال غوارین و بلخواه دا دی حیوات با پانرکزی سیاست که وسلوال دلی پا بدل نمون و شاملیگی. دا تر اغرست دا چرا جماعت دعوی سخدری سی دلی زن و غورو پلاور که شو سیمنی تاکنو که برخ آغستی با. تفصیل دا اسرار علم ممن نورو.
دویچه ویلی به پانه لیکی د پاکستان بانو چارو وزیرو خواجه سیف ویلی چې د حقانی شبکې او د جماعت دعوا د مشر حافظ سید په څیر عناصر پر دوی بوج دی او له دې د ځان خلاصولو لپاره باید پاکستان ته وخت ورکړل شي. خواجه سیف چې تل یې په سیاست کې د پوز په مداخلت نیوکې کړي، دا یې هم ویلي چې نواز شریف د وزیر اعظم له څوکۍ ځکه لرې کړل شو چې هغه له هندوستان سره اړیکې سمول غوښتل. مخالفون کې وایي د بانو چارو وزیر د څرګندونې ښایي چې پاکستان غواړي خپله د سغدریزو د ملاتړ پالیسي بدله کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په پاکستان فشار زیات کړی چې پر خپله ځمکه د هغو افغان طالبانو پر ضد بشپړ عملیات وکړي چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره جنګیږي. خو ځینې کارپوهان وایي د پاکستان پوځي اسټبلیشمنټ نه یوازې دا چې د وسلوالو پر ضد عملیات نه کول غواړي، بلکې هڅه کوي چې وسلوال ډلې په مرکزي سیاست کې راولي چې دارنګ په سیاست کې د روشنه فکر قوتونو مخه ونیول شي. په دې میاشت کې د لاهور په ضمني انتخاباتو کې د ملي مسلم لیگ په برخه اخیستو د پاکستاني ټولنې روشنفکره طبقه ډېر اندېښمنه ده، ځکه چې ملي مسلم لیگ د ناقانونه ګرځول شوې ډلې جماعت دعوا سیاسي څانګه ګڼل کیږي. بلخوا د ملي مسلم لیگ ویاند تابش قیوم دا تورونه رد کړي چې ګینې د دوی ګوند ته د پوځي اسټبلیشمنټ ملاتړ ترلاسه دی. نوموړی وایي د جماعت دعوا د مشر حافظ سعید له ملي مسلم لیگ سره هیڅ تړاو نشته، خو لاهور میشته سیاسي کارپو احسن رضا له دې سره موافقه نه کوي او وایي نه یوازې دا چې د ملي مسلم لیگ په بینرو د حافظ سعید تصویرونه وو، بلکې د انتخاباتي کمپاین دوران هم د دې ګوند غړو جهادي نارې وهلې. بلخوا په اسلام آباد کې د یو پوهنتون پخوانی پروفیسر توصیب احمد وایي چې د ملي مسلم لیگ جوړولو هدف وسلوالې ډلې د پاکستان په مرکزي سیاست کې شاملول دي. نوموړی وایي له دې ګام سره په نړۍ کې د پاکستان لویه بدنامي کېدای شي او هیڅوک به دا ونه مني چې ګینې پاکستان د سغدریزو پر ضد جګړه کوي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د جنوبی وزیرستان د تنګې درې خلک له حکومت د روغتیا او تعلیم سهولتونه غواړي. دوی وایي جګړو سخت ځپلی دي، نو ځکه د چارواکي ورته ځانګړی پام وکړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د دې ځای ځینو مشرانو ویل چې د کډوالۍ څخه د ستنېدو په وخت ورسره چارواکو د ډېرو مرستو ژمنه کړې وه، خو هغه یې نه دي پوره کړي. تفصیل د سلام مسعود په رپورټ کې.
د ماکین رازین په منځ کښې د تنګې درې قبایلیون وایي چې د طالبانو په خلاف د پوځي عملیاتو په وجه یې جایدادونه کورونه بایللي، د ژوند د تېرولو دپاره هیڅه ورپاتې نه دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومتي چارواکي دې میش ته هم مخ راواړوي. د دغې سیمې یو قبایلي وایي:
زمو خپل نوم زرداد تای، د تنګې درې یو، میږ به نه ډېر تکلیفات تېر شول. اوس یې دغه نه بعد چې کله روغلي خبرې رکاولې چې تاسو ډېرې واکارې ملاویږي او ډېر شینو ملاویږي، نه د حکومت د طرفه میشته څه ملاو شول په دشکارو پورته، نه د انجوز د طرفه میشته څه ملاو شول.
د یو بل قبایلي خبرو ته هم خو ژوند شی:
زه میر بادشاه بندخیل، چې میش کله جنګ ولګېده، میش په دغري نه شې، په یو دوی په بل شې، په تانیون شې پنډي، په میش تکلیف تېر دی. یې میش بله غونډه غز بس دی، ړانګې دي، په تانیون شې، په بېدا یې واري نه دي، زاړې دي، دا وړکه جلکېب زاچېږي، تانګ دارا په دسکارو پورته ودا ته څوک مخ نه راړوي. دا د امیش غاور وکړو، پاکستان د امیش دی، امیش دی، دی تکلیف یې روکو، په دغه تکلیف یې پوسه امیش دی، اپیل دی چې تنګ دارا پوته دو د هر شي نه.
د دغو قبایلیانو د مشکلاتو، نیمګړتیاوو او غوښتنو په باره کښې د سیمې نه د سینټ نماینده مولانا محمد صالح شاه قریشي مشال ریډیو ته په دا رنګ وغږېده:
په داسې شکل څه دی چې تنګ دارا لکه چې څنګه چې نیم تنګ داسې
بہت تنگ ادارا تنگ داری کے خل کے مشکلات چار روڈ بھائی اور بجلی بھی اور سرا سروے دو دادا تر گھر نہ گھر کی شروع کو کلا دا اکتوبر نومبر کی خاطر سی بیا کو نہ سروے کے دائی سی نہ ندی بجلی انتظام کے دائی سی نہ روڈی داری تر گھر نہ گھر کی دا حکومت تنگ داری سروے اور بجلی انتظام دا حکومت
دا تنگ دارے کا بالیاں دا ہم ویل چ سرکار دے دوی پتہ شو تورو خبر نہ تر باسی کنی دوی با مجبور شی چی سیما پریش دی او یو زل بیا بلوری تا کڈے و بایاوی سیلاب مسعود مشال ریڈیو رزین سویلی وزیرستان
اوریدونکو په پیښور کې د ماسیګر سلور نیمه بجې شوې د فرخند اسد نملن خبرونه وورو
د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوان د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو لوړپلو چارواکو سره د ترهګرۍ پر ضد مبارزه او امنیتي چارو بحث کوي. د افغانستان د اجرائیه رئیس ویان وایي د پاکستان د پوځ مشر نن کابل ته رسیدلی دی. د پاکستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د عاشوري ځانګړي مراسم ترسره کیږي. د پاکستان په مختلفو ښارونو کې سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي. بیګا هم په دې لړ کې د هیواد په مختلفو سیمو کې لوی تمی جلوسونه او وتلی حکومت امنیت په خاطر په بلابلو خارونو کې موبایل سرویس بند کړی دی. د خیبر پختونخوا د صحت ادارې وایي د ډینګي تبیل وجه دوه خزم لشي ودی. په صحت ادارې کې د ډینګي په اړه د معلوماتو څنګه وایي د غوڼه خزې د پیښور سره نږدې د سپینې وړې اوسیدونکو وی ل دې سره د ډینګي تبینا د مړو شو کسانو شمیره سلويخت ته رسیدلی ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کابل په امام زامن جامع جمعات کې د عاشوري ځانګړي مراسمو ته د وینا پر وخت وویل افراد چې د بې اتفاقۍ او جنگ سبب کیږي له اسلامي تعلیماتو سره هیڅ سمون نه خوري. د سپین په کتالونیا سیمه کې نن د پولیسو د هغو رایو اچونکو ترمنځ نښتې شوې دي چې د دغه سیمې د خپلواکۍ لپاره په ریفرنډم کې برخه اخلي. دغه ټول پښتنه چې نن کیږي د ماډرید وفاقي حکومت له وړاندې نه غیر قانوني ګرځولې ده. دغه نښتې نن په بارسلونا کې پر 9 بجو د رایو د پیل وروسته د یو پولینګ سټیشن سره نږدې شوې دي. د بشري حقونو د سارې اداره وایي د ایران انقلاب ساتون کې ځواک هغه افغان کډوال ماشومان چې په دغه هیواد کې ژوند کوي په شام کې د جګړې لپاره استعمالوي. د امریکا وایي د انسانانو د قاچاق په مخنیوي کې د پاتې راغلو هیوادونو په لیست کې ایران هم ورشاملوي.
لند خبرونه د فرخند اسد نواری د لوریدونکو سبا په اسلام آباد کې د سراج ظهیر نوورو چې پاکستان سنو رسپانو په خپلې دریو کې سلی کلی دي.
نن جنگ ورسپانه خپل اداري کلی کې که سهم د احتساب لپاره د پارلماني کمیټې غونډه په بنده کمره کې وکړې شو خو د قانون د وفاقي وزیر زید حامد د خبرونه او سرچینو نه داسې ښکاري چې نوې احتساب قانون په اخیرنۍ مرحله کې دی. اداري وایي د پاکستان د احتساب په موجوده قانون ډېرو خلکو ته اندېښنې دي او په عمومي توګه دا تاثر ورکول کېږي چې دا قانون یوازې د وړو خلکو پر ضد کارول کېږي او شتمنو غټانو ته د پلی بارګین یا خپلو کې د جوړجاړي په نوم باندې سپین او پاک چیټ ورکوي او دارنګ د مارشل لا په دور کې د سیاسي وفاداری او بدلولو لپاره هم د قانون استعمال شوی. اداري اخري کې لیکي که څه هم اوس پارلماني کمیټي لګیا ده د قانون جوړوي خو په دې باندې یو شمېر پښتني راول شوی چې آیا دا قانون به د وفاق پورې محدود وي او کنا ثبوت به هم غزول کیږي. باید چې حکومت دا پوښتنې ځواب کړي او د دې سره سره د دې قانون ښه جوړولو لپاره به د صوبایي حکومتونو او بیلابیلو ادارو سره هم سلا کول وي. نو هیله ده چې د پارلماني کمیټې غړي به د راتلونکو ټول ټاکنو نه وړاندې یو ښه قانون جوړ کړي. د غرنګ د پېښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي پکار دی چې دا قانون نه یوازې د سیاستوالو یا حکمرانانو لپاره بلکې د جرنیلانو ججانو او صحافیانو احتساب پکې هم وکړل شي چې دارنګ په دې ملک د احتساب قانون یوازې تر د سیاستدانانو پورې پاتې نشي او دا د هر هغه چا پر ضد وکړول شي چې په درغلیو کې ککړ وي. د دې ترڅنګ آج ورځپاڼه خپل ادارېی کې لیکي چې د وزیر اعظم شاهد اکان عباسی په مشرۍ کې د قومي سلامتۍ غونډه کې د منطقې په صورتحال باندې غور وشو چې پکې وویل شو چې محفوظ او پرامنه افغانستان د پاکستان په ګټه کې دی او دا چې د افغانستان د مسلې حل یوازې په مذاکراتو کې پټته. د ادارې په وینا د منطقې د امن او موجوده صورتحال پر رڼا کې په کار ده چې پاکستان د امریکې د نوې پالیسۍ راتلو وروسته خپل یو مؤثره کړنلاره جوړه کړي او دې لړکې پارلیمان هم په اعتماد کې واخلي نو پاکستان ته به ډېره ګټه ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایسوسیټډ پریس خبری ایجنټس په یو رپورت کې لیکلي چې پاکستان غواړي چې د حافظ سعید په مشرۍ په نیو مذهبي سیاسي ګوند بندیز ولګوي. برخو رایټرز خبری ایجنټس په افغانستان کې د شیعه مسلک غړو ته په ورپېخو ګواښونو رپورت خپور کړی دی. د شاهین بنیري نه یې تفصیل اورو.
ایسوسیټډ پریس خبری ایجنټس لیکي د پاکستان د کورونو چارو وزارت د هیواد د انتخاباتو کمیشن ته ویلي دي چې د حافظ سعید په مشرۍ په نوې مذهبي سیاسي ګوند بندیزونه ولګي. په حافظ سعید په کال 2008 کې په هند کې د ترهګرو بریدونو تور دي او امریکا یې په سر لس میلیون ډالر هم اعلان کړی دی. د پاکستان د الیکشن کمیشن ویان هارون شنواری خبری ایجنس ته ویلي چې د اکتوبر په 11 نیټه به د کمیشن د 15 ججانو ډلکینی او د ملی مسلم لیگ په نوم د حافظ سعید د سیاسي ګوند د حیثیت جاج باخلي. نوموړي زیاته کړې ده ملی مسلم لیگ لا تر اوسه د الیکشن کمیشن سره نه دی رجسټر شوی. ملی مسلم لیگ د ناقانونه ګرځول شوی لشکر طیبه وسلوال ډلې سره تړلې دی او په دغه ډله په هند کې د ترهګرو بریدونو تنظیمولو تورونه دي. امریکا هم لشکر طیبه یو ترهګر ډله ګرځولې ده. ملی مسلم لیگ په یو بیان کې ویلي دي چې د وسلوالو ډلو سره هیڅ تړاو نه لري. بلخوا رویټرز خبری ایجنس په یو راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې د شیعه مسلک سره تړلي خلک وخت په وخت د وسلوالو ډلو لخوا د بریدونو ښکار کیږي. په کال 2011 کې په مزار شریف کې په یو ترهګر برید کې له اتیا او ډیر شیعه مسلمانان وژل شوي وو او د دغې نه یو میاشت وړاندې په کابل کې شلو نورو کسانو په یو جماعت د برید په نتیجه کې ژوند بایللی وو. په افغانستان کې د شیعه مسلک سره د تړو لرونکو پوره شمیره نه ده معلومه، خو د یوې اندازې له مخه دوی د آبادۍ د لسو نه تر شلو فیصدو پورې دي چې ډیر خلک یې تاجک او هزاره دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو خبر مرکزی سانګلی کې چې د سپین په کاتالونیا سیمه کې د حیوان د ساده په مخه نن ټول پښتنه کېږي، خو د سپین پولیس هڅه کوي چې دغه ریفرندم ونه شي. دغلته د زنن خطو خبرونه هم راغلي دي. تفصیل د مجید بابر ناورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې په یورپی هیواد سپین کې د کاتالونیا سیمې د خپلواکۍ په مخه د هغه ټول پښتني یا ریفرندم موضوع راخستې ده چې د سپین حکومت یې مخالفت کوي او غیر قانوني بولي. د راپور له مخه په یاد سیمه کې د سپین پولیس رای ورکوونکي د ووټونو اچولو نه منع کوي او د پولینګ سټیشنو یا د رای ورکولو مرکزونو نه هغه بکسونه ولکه کې اخلي چې د رای ورکولو لپاره کارول کیږي او هڅه کوي چې دا ریفرندم ونه شي. راپور د ایسوسیټډ پریس خبری ایجنس په حواله زیاتوي چې د عیني شاهدینو په وینا د کاتالونیا سیمې د سرخار په بارسلونا کې په یو سکول کې د رای ورکولو د مرکز مخې ته رای ورکوونکو او پولیسو یو بل د ووټونو اچولو شروع کېدو بهیر نه سمدستي پس دکې ورکړي او په سلګونو رای ورکوونکي پولیس په زوره د ووټونو د مرکز نه اخوا کړل. بلخوا د کاتالونیا حکومتي چارواکو رای ورکوونکو ته ویلي دي چې د رای ورکولو پرچی دی په کورونو کې چاپ کړي او هر هغه پولینګ سټیشن کې دی وکاروي چې دا مهال د پولیسو لخوا تړلې شوی نه دی. اخوا په کاتالونیا سیمه کې د سپین د حکومت استازي انریک میلو یو خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویلي دي چې دا ریفرندم یو پلمه او شرمناک عمل دی او زیاتوي چې په تاریخ کې دا ړومبی ځل دی چې د ووټونو شروع کېدو نه 45 منټه مخکې قوانینو کې بدلون راوستلی شو. خو د راپور له مخه د دې ټول پښتني ګڼ شمېر پلویانو په هغو سکولونو کې سره د کورنۍ د غړو او ماشومانو شپه کړې او په لوبو او نورو هلو ځلو یې سات تېری کولو چې د ووټونو مرکزونه پکې جوړ شوې دي. د دغو پلویانو هڅه وه چې دا مرکزونه پرانستي وساتل شي. د راپور له مخه دغه مجوزه ریفرندم پس له هغې په کاتالونا او ټول سپین کې سخت فشار رامنځته کړو چې د سپتمبر په 10 نیټه د کاتالونا سیمې ولسمشر کارلس یوګدی ماونت اعلان وکړو چې د ریفرندم لپاره هر څه تیار دي. ولسمشر کارلس د ټول پښتني ووټ د ګیرونا سوبې په کارنیلا دلتیری سیمه کې وکارولو.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو. دا محل پر ټولنی سو مطبوعاتو کې د افغانستان مشرقي ولایتونو خلکو یو کمپاین پیل کړی. دې کمپاین ته دوی د ننګرهار وښوره نوم ورکړی او وایي
چې حکومت دې امنیت ته پام وکړي. د افغانستان د سینټ مشر فصل هادی مسلم یار وایي د خلکو خوندیتوب لپاره چارواکو سره خبرې کړې دي. خو مسلم یار چې د ننګرهار د بی امنه ولسوالۍ چپرهار سره تعلق لري زیاتوي چې خلک باید د حکومت سره د امنیت په ټینګولو کې همکاري وکړي. تفصیل د باس محمد عابد په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سینټ یا مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د ننګرهار د رسنیو په دفتر کې خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې له ولایتي چارواکو سره یې د امنیت په اړه خبرې کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې د بدامنیو مخه به نیسي.
سرپرست والي او قمندان د امنیې وسره څنګ کې نور امنیتي مسؤلینو سره ولیدل. د هغوی ستونزې مشکلات مو راواخیست. کومې چې مرکز پورې اړه لري هغه مو ځان سره یاداشت کړه او کومو چې دلته دي چې څه اطمینان د دوی و مونږ ته راکړه او زموږ د خانه کومه سپارښتنه چې ورته کېده هغه وشوه. موږ داخله وزیر او د امنیت ملي عمومي رئیس راوخته په دې به ورسره تفصیلي خبرې کوو چې څنګه وکولی شو په ټول افغانستان کې د وضعیت په ښه کولو بالخصوص په ننګرهار او مشرقي کې د ښهوالي لور ته لاړ شي.
دی وړاندې وایي چې ملي امنیتي مسؤلین د بدامنیو په مخنیوي کې شپه ورځ قرباني ورکوي باید چې له پامه ونه غورځول شي.
د ولس تشویش قابل قدر ده خو څه چې د مسلح قوو قرباني ده دا باید هېره نه کړو. یو کال وړاندې زموږ مسلح قوتو په چیرګام څه چې چپرهار ولسوالۍ تم دی قطر لمخې نشتله نن په یو رینجر کیږي. صحیح ده چې دلته په خار کې امنیتي وضعیت د ترور او پلان شوه کوم پروګرامونه چې دي د دشمن سره په دې کې به کشفي ورګونه سره سیدګي به بعضی قضایا ته نه کړی دي کې درسته ده چې موږ ورته رابطه هم محلي حکومت ته ویلي هم مرکزی حکومت ته وایي جدي پاملرنه وکړي.
خاغلی مسلم یار په ټولنیز رسنۍ فیسبوک کې په فعال ځوانانو غږ کوي چې خپلې نیوکې او اعتراضونه د مدني حرکتونو په وسیله د چارواکو تر غوږونو ورسوي.
موږ ته داسې یو دښمن سره په دښمنۍ اخته یو چې هغه یوازې د عقیدې او فکر په نوم باندې موږ تاسو نه وژني بلکې د سیمې او د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتو او د فوج مکمله حمایه غوښتل سره نو زموږ به غوښتنه دا چې لطفا د خپل نظام تر څنګ ودرېږئ تر څو دښمن د دې نه سوء استفاده وکړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار زیاته کړه چې که په ننګرهار کې د دلو نوم هر څوک ناوړه ګټه پورته کوي امنیتي ادارې دې ونیسي او سرنوالې ته دی ور وپیژني. باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد.
ډیلی ټایمز رسپانه لیکي ملالی یوسف زیتا په امریکن پوهنتون کې د یوې جایزې ورکولو په پروګرام کې هغه ویلي دا به د خپل مشن یعنی د جنکو د تعلیم لپاره خپل مبارزه جاری ساتي. هغه زیاته کړه دا یوازې په پاکستان کې د جنکو د تعلیم لپاره نه بلکې د ټولې نړۍ د جنکو د تعلیم لپاره کوششونه کوي. تفصیل د فرخنده اسد ناورو.
په ډیلی ټایمز کې اکبر احمد لیکي د به اکثر داسې فکر کاوه چې د ساينس او ټیکنالوژي په موجوده دور کې چې نړۍ ډیره پرمخ تللې ده په امریکا کې د اسلاموفوبیا په دې دور کې به آیا دا ممکنه وي چې خلک به د یو مسلمان او خاص کر د یوې جینې خبرې واوري. خو د سپتمبر په 15مه نیټه دته د دې خبرې ځواب هله ملاو شو چې د واشنگټن په امریکن پوهنتون کې د هم په هغو 2000 کسانو کې یو وو چې دغه پوهنتون په یو لوی حال کې ملالی یوسف زیتا د جایزې ورکولو او د هغې خبرو اورېدو ته راټول شوي وو. هغې ته انول وانګ آف د ایئر جایزه د امریکن پوهنتون مشرې سلویا بروویل ورکړه. دغه دستوره سږ کال پر دې هم مهمه وه چې هغه لومړی بهر ملکۍ، لومړی پاکستانۍ، لومړی پښتنه او لومړی مسلمانه ده چې دغه جایزه ترلاسه کوي. هغې دا هم وویل دا د دغې جایزې تر ټولو ځوانه او تر ټولو ټیټه ګټونکې هم ده او د هغې پر دې خبره په حال کې خلکو ډېر وخاندل. خپلو خبرو کې ملالی د نړۍ د هغو سیمو ذکر وکړ چې چرته د نجونو تعلیمي شرح ډېره کمه ده یا هم چرته جنکۍ د تعلیم حاصلولو په لاره د خنډونو سره مخ دي. هغې د ملالا فنډ د کارونو ذکر هم وکړ او وی ویل ملالا فنډ غواړي چې حکومتونه او ځای مشران دې ته وهڅوي چې د نجونو د تعلیم، د دوی د پرمختګ، د ښځو په ټولنه کې رول او د دوی پر مسلو زیات کار وکړي او مقصد یې همدا دی چې په ټوله نړۍ کې د زیاتو نه زیاتې جنکۍ سکولونو ته لاړې شي او زده کړې وکړي. لیکوال وایي ملالا نن د یوې جنۍ نوم نه دی، دا د یو تحریک نوم دی او یو بل پاکستانی په ټوله نړۍ کې داسې یو ستوری نه شي کېدی څنګه چې ملالا ده. خو بیا د حیرانتیا خبره دا هم ده چې ملالا په پاکستان کې د زیاترو خلکو نه ده خوښه او داسې فکر کوي چې ګنې پر هغې وسلوال برید پلان شوی و او دا چې ملالی او د هغې پلار غوښتل د دې حملې سره د غربي نړۍ پام ځان ته واړوي. خو د دغې هر څه باوجود ملالی خپله حوصله نه ده بایللې او نه خپل مقصد پرې خو دی دی. ملالې پر خپل وینا کې د سوات هغه وخت ذکر هم وکړ چې طالبانو د جنکو په تعلیم بندیز لګولې وو. هغې وویل د دغه برید وړاندې به دې سره ویره وه چې دا به د سکول نه منی کړل شي او یا به ووژل شي، خو بیا دا هم د دغه هر څه نه تیره شوه او اوس هیڅ داسې ویره نه لري. هغه وایي دا به خپل خوبونه رښتیا کوي او د دې خوب د نجونو تعلیم دی. هغې په خپل وینا کې خلکو ته وویل اسلام خوز الله د تعلیم حق ورکوي. هغه خلک چې په ټولنه کې د اسلام په نوم کرکه خوروي هغه په دوی کې نه دي شامل. هغې زیاته کړه اسلام د مینې او امن مذهب دی او د تشدد لپاره هیڅ ځای نه لري. لیکوال وایي دی نور هم خوشاله شو چې ویلې دل خلک څومره د هغې خبرو ته اهمیت ورکوي او د هغې د مشن یعنی د جنکو د تعلیم مرسته کوي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس وخت شوې دی د 19 خبرونې د باختر ستوري. د خبرونو زموږ همکار باس محمد عابد جوړه کړې ده، راځي چې ورته وښیو.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د ختیځ ادبی بهیر په غونډه کې د کامیابی مرکې تر عنوان لاندې د لیکچر نوٹ تفصیل په رپورت کې درکړو. بیا به په فلکلوري ادب کې د اسطورې په اړه د لیکوال او کره کتونکي عبدالغفور لیوال د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو، او په آخره کې به د حنیف حیران په غږ کې د هغه غزلې اورېدو ته تم شو. لومړی رپورت ترازو په ختیځ ادبی بهیر اونیزه غونډه کې دا ځل د کامیابی مرکې تر عنوان لاندې یو لیکچر نوٹ وړاندې شو چې د ځوانو بهیروالو لپاره پکې په زړه پورې معلومات وړاندې شوي وو. نور حال په رپورت کې. دا ځل په جلال آباد کې د ختیځ ادبی بهیر په اونیزه غونډه کې وفی نایبزی د کاري مرکې د مهارتونو تر عنوان لاندې بهیروالو ته یو لیکچر نوٹ برابر کړی و چې د ځوانو بهیروالو پامې وراړولی و. د ختیځ ادبی بهیر مشر زیاودین همتمل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د ځوانو بهیروالو په غوښتنه یې د لیکچر نوټونو لړۍ په بهیر کې پیل کړې ده.
ډېری ځوانان چې د پنتونونو نه فارغ شوي یا د دولسم خلګوی نه فارغ شوي هغوی ته دغه د انټرویو او د مرکې هغه مهارتونو په هکله معلومات نه و چې څنګه څرنګه د یوې کمپنۍ سره دوی مرکه وکړي، په هغې اړه د کاریابۍ د کامیابی مرکې تر سرلیک لاندې نن لیکچر وړاندې شو چې ډېرو ځوانانو ته ګټه واخیسته او د ځوانانو غوښتنه هم وه. نو ختیځ ادبی بهیر همیشه دا هڅه کړې چې د ځوانانو د غوښتنې مطابق هماغسې لیکچرونه او درسونه دوی ته برابر کی.
شاعر او لیکوال عزیز الله شجاع وایي چې په لیکچر نوٹ کې د کاري مهارتونو په اړه په زړه پورې معلومات ترلاسه کړل.
په دې کې نو فارغ شو ځوانانو لپاره او هغه څوک چې تر اوسه لا دندې نه دي اخیستي مرکو ته نه دي تللي دغه ټولو تخنیکونو یا مهارتونو سره آشنا کیږي. ډېری خلک دي چې ښي ډېر لوړې زده کړې لري، د کار د ترلاسه کولو لپاره هغه ځانګړي مهارتونه نه لري. همدې لیکچر کې ډېر زیات پوهاوی او د بهیروالو لپاره مخصوصا د هغه ځوانانو لپاره چې اوس له مکاتبو فارغ شوي دي یا له پوهنتونونو فارغ شوي دي.
لیکوال او خبریال دوست محمد دوست مشال راډیو سره په خبرو کې وویل هغه ځوانان چې غواړي د کارموندنې لپاره مهارت ترلاسه کړي په دغه لیکچر نوټ کې موندل کېدل.
نن وفی نایبزی د کاری مرکې یا انټرویو په اړه باندې لیکچر ورکړ چې ځوان لپاره اړین ځکه و چې موږ ډېر ځوانان بیکاره دي او د کار کولو لپاره باید یوې ادارې ته لاړ شي هلته انټرویو ورکړي. خو هغه مهارتونه یې بیان کړه چې مفید و او اړتیا وه ورته. که زموږ د بهیر ځوانان دغه مهارتونه چې تشریح کړل په پام کې ونیسي او پرې عمل وکړي، زه باوري یم چې هغه ادارې ته چې دا غواړي کار پکې وکړي په اسانه توګه ورتلی شي.
په ننګرهار کې د وو اونیزی مجلې مسول مدیر شاعر او لیکوال ډاکټر اسدالله خالص د غونډې د ارزولو پر مهال د لیکچر نوټ محاسنو او معایبو ته تم شو. نوموړي وویل چې که دغه شان لیکچر نوټونه په پراجکټور وړاندې کړی شي نو بهیروالو ته به یو ښه پوهاوی ورکړل شي.
یو مشکل دا و چې اصطلاحات اکثر انګلیسي وو، ډېر ملګري دلته فسیلیټیشن نه پوهېدل، په هانسټي نه پوهېدل. دا هم یو مقدار مجبوریت وو زه درکولی شم، ځکه هغې رولس دي اوس ما مغه دې وویلې، اصول دي همدا چې هلته خبرې کوي نو په انګلیسي کوي. خو بیا زمونږ اړتیا ده چې هر ټکی په پښتو بیرته وویل شي. ما چې ویلې چې پریزنټیشن هلته وشي د پروجیکټور د مخې، د هغې ګټه دا ده کلته یو سړی په یو لفظ پوه نه شي دوا روي په تجیګۍ چې دا لانکی شي چشته وي استاد په ټوله کې ډېر ښه وو. دغه اړتیا ده، بعضې ډېرې خوږې خوږې نقطې هغه وویلې که نه چې که تاسو فراغت خپل لیکئ دا دومره ګټه نه کوي، خو کوشش کوئ چې تمرکز هم په کاري تجربه وي. ځان بېلګه که چې زه خو د پوهنتون نه پروس کال خلاص شوم، خو کاري تجربه مې شپږ کال.
د ختیځ ادبي بهیر چارواکي وایي چې دوی له څه مودې راهیسې د بهیر په اونیزو غونډو کې په بېلابېلو ادبي، علمي او ټولنیزو موضوعاتو د لیکچر نوټونو لړۍ پیل کړي او په پام کې لري چې تر ډېره یې دوامداره وساتي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیره خبرونه کې به مو له شاعر، لیکوال او کرکتون کې عبدالغفور لیوال سره په مرکه کې په نړیوال فولکلوري ادب کې د اسطورې په اړه اورېدلې وي. دا چې پښتو فولکلوري ادب کې کوم ډول داستانونو د اسطورو بڼه خپله کړې، د مرکې په وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو.
لیوال صاحب، داسې اسطوره چې بیخي پښتنو ته ځانګړې وي، مثال یې ورکولی شئ؟
د پښتني اسطورو مثال داسې دی لکه د کنګل غر چې په بحر کې وي. د کنګل د غر یا د آیسبرګونو خصوصیت دا دی چې تاسو څوک وینئ او دا ډېره کوچنۍ د اوبو په سر، فکر کوئ چې دا همدومره دی، حال دا چې دا د اوبو لاندې ډېر لوی غر وي، هغه برخه یې نه لیدل کېږي. په خپله دا د قاف لویه اسطوره چې په پښتني اسطورو کې د آرمان ښار یا د ایډیال یا د مدینه فاضله آدرس دی. پښتني اسطورو جغرافیه همدغه د قفقاز له حوزې او د هندوستان تر منځ په دې سیمه کې او شروع کېږي. زبزبانه ښاپیرۍ واقعا چې د پښتني سوچه فولکلوریکو اسطورو یوه ډېره غوره بېلګه ده. انار خندان او سیب ژړان دا په خپله یوه په زړه پورې اسطوره ده. زه د هغو محققینو له نظر سره موافق نه یم چې وایي په پښتنو کې اسطورې نشته.
شکر دی چې په پښتنو کې هم اسطورې شته. پښتني اساطیر په نړیوالو اساطیرو کې لکه څنګه چې تاسو مخکې د مشترکاتو خبره وکړله، د مغربي ادب په اساطیرو کې هم ځای په ځای شوي دي.
ما ویلي چې اسطورۍ هویت د بشري حوزې تر منځ ګرځي. مثلا دا یو په هندوستان کې مشته، په یونانی او رومي اسطورو نه رانیولې تر آریایی اسطورو او بیا تر هندي اسطورو پورې. دا د اسطورو دوه درې لویې حوزې دي د چین په شمول. په دې کې دا مشترک دی چې یو ماشوم په کوچنیوالي کې ورکیږي او بیا بالاخره دا رالویږي او بیا د داستان پاتې برخه پر مخ بیځي له اودیپ نه نیولې تر پاریس پورې، چې دا کورنۍ ته ګواکې یو مصیبت راولي او کورنۍ دا تبعیدوي یا د وژلو امر کوي او هغه بیا نه وژل کېږي. دا دواړه له دې نه رانیولې. او بیا په موږ په آریایي اسطورو کې، د پهلوي دورې په اسطورو کې هم دې ته ورته بېلګې ډېرې لرو، او په هندي اسطورو کې هم که په مهابهارت کې دي که په رامایین کې، د دغسې کیسو اساس یا د لمر مقدس والی مثلا هماغه رقم چې اسفندیار په زمانه کې سیاوش د خپلې بې ګناهۍ د ثابتولو دپاره له اور څخه تیریږي، په رام او سیتا کې سیتا د خپل بې ګناهۍ د ثابتولو دپاره د اور له منځه تیریږي، او په روم کې کټ مټ موږ همداسې یوه اسطوره لرو. یا مثلا مشترکات د آشیل خنگره چی اغا وچ پاته ده او به غشه بلاخره پا مغل لگی گی پا جرمنی اسطورو که هم ده غداول پا استلاح او زبر پهلوان ده اغا ده یو خامار پا وینو بانده لم بورشو او غشه پیده کار نکی خوکل چی ده خامار وینه پیراتو ایده نو یو پانه پا ده شا بانده یو پانه پراته و ده وینه غزه ده نداره سیده لو بلاخره ده ده مرک هم لامه غزه نده او کت مت اسفندیار پا شاهنامه کیا پا آریایی اسطورو که هم نو طول پا اسطلاح رو اینتن ده فقط بلاخره رستم بلاچاره نلری چه و غشه جوڑهی چه دو اتسوکی لری او ده پا دسترگو ولی زکر چه ده یوازی لسترگو نمر کی
لیوال سب ده ورطوالی تصادفی دی او کسنگ
ده ورطوالی تصادفی ندی ده پا دی مانا چه اسطورهی خصوصیات لیو بشری حوزی نبل بشری حوزی تزی ده پختنی اسطورو گن خصوصیات نور نره تا دلی دی مثلا پختنی اتال خبری کی چه پا قاف غره که ده نظر وار خاپیره زندانی ده ده دیوان او ده طول قهرمانی ده ده چیزی اگه دیوانو تا شکست وار کهی خپل خاپیره رخلاسه ای او ده گن واریانتو نه منگ پا پختو ده بیادو کلی پا یونانی مشهور اسطوره که ترای جگلی نه روستا اودیسه یا اودیسوس چه پاکت که ده ده مهارات و ده ده حوشاری لکبله ده ترای جگله و گتل شوا اودیسوس کله چه برتستنیگی خپل کلی تا یا خپل پاچایی تا نو ده شل کالا پلاره که سرگردان پاتی که گی توپانو نو طول هاگا برخوردونه چه اودیسوس پلاره که دیوانو لجزایرو سره کهی یا کلب لیوسترگو دیوانو سره مخامخ که گی یا جگله کهی یا ده که دا کت مت مشترک دی ده هاگو قضایه و سره چه یو پختنی اساطیری پهلوان ده قاف ده غرونو پا منزل که مثلا ما پا پختنی استورو که داسی لیده لیده چه کلا چه قهرمان الاخپلو اندیوالانو سره ده دیو لبنی خانی نتختی نو ده آسونو یا ده غویانو ترخیط لانده ننوزی او بیا ده پاده یا ده لخکر ده غویانو خوشی کی گی او دوی پدیر منز که پدی پوری نخیطی او ده یوسترگه دیو دوی نشیلی ده ده غویانو ده پخو لانده یا ده آسونو ده پخو لانده دوی وزی او بلاخره وزی کت مرده ده روایت پا اودیسوس که مملوانو چه آقا ده اوفولیموس پا تاپوگانو که ده استرگی دیونا دست را تختی چه ده آقا ده شپانو ده پسونو پا چرمنو پا رزان تاری هدف مداده چه ده پختنی استورو گن خصوصیتونه چه لرغونی دی از ده دعوه که ولی شم ده اوغم دیده ده پاره چه ده بشری تاریخ لنظره ده ساکانو مدنی حوزه چه آقا ده پختنو نیکونه دی و پختنه باسل که ساکان دی و زمون لوی اساطیری دوره هم بساکی دوره پوری مربوطه ده دوی دیر پوخانی دی دلتا هم دقیقه ده ساکان و زوزات دی چه بیوروست اروپا تر رزی و آلتا مکسکی گی لخبال محلی خلق سر و بیوروست اروپایی مدنیت تری جوری گی دقیقه اساطیری پختنی ارزختونه ده هم دقیقه کدواله سر اروپا دلی گی ده اروست بیا منگ دی یونان و دی روپا دوران که تزاور دی دریو لندو تکی اول پختانه پخپل لرغون دوران که خورا بدای اساطیری دوره لری فولکلوری کو ادبیاتو که دغه بدای اساطیری دوره شخکار ادبی اثرونه هم رامنځته کړي دي دا دوه دریم پر نړیوالو اسطورو باندې اغیز کندلی دی یعنی له سوچه پختنی اسطورو څخه نړیوالو اساطیری تاریخونو او اساطیری ادبیاتو پور اخیسته دی او مونږ په د نړیوالو اساطیری ادبیاتو پرشتمنۍ کې شریکان
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم د حنیف حیران په غږ کې د هغه یو غزله
راځه چې د بلبلو ژبه زده کړو له یو بله ته ما تکړه غزله زه به تا تکړم غزله او راځه چې نن سترګۍ سترګۍ کړو مینه ټول فطرت ته راځه چې نن سترګۍ سترګۍ کړو مینه ټول فطرت ته زه تا په ګل ولم او ته ما په ګل ولم او مونږ یو بل ته پیدا یو مونږ پر یو بل باندې پایو مونږ یو بل ته پیدا یو مونږ پر یو بل باندې پایو زه ستا یم لا بده ته زما یې تر ازله او کباندې هم ونه نیول اوبه دې هم کړې خړې کباندې هم ونه نیول اوبه دې هم کړې خړې پوسته گیم اوبه راته لږ چاڼ کړل ململه، او راځه چې ژوند د سولې په نوم راولو له جنګه، راځه چې ژوند د سولې په نوم راولو له جنګه، هم زما تر دې کوډلې او هم ستا تر تاج محله، او حیرانه مونږه تل وینه پر وینې دا مینځلې، حیرانه مونږه تل وینه پر وینې دا مینځلې، نه کرکه یو سل پر یو شوه او نه مینه یو پر سله.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خات او آباد اوسئ.
ستونزې او سرکار
لچترالا تر بولانا
د پښتنو په هر ستونزه نظر،
هر چارواکي ستاسو په مخ کې جواب دی، هر ګل په ورځ په کم یوولس بجې
او د هرې چهارشنبې په ورځ په باندې دوه بجې. لما مجید بابر سره.